څو شانه موږ اساسي د لاس اور کړل. هغه نظام چې په ډیر زحمت باندې په ډیر تکلیفو باندې یو مشروع نظام د خلکو په رایه باندې چلته قانوني اساسي وو په افغانستان کې مشروعیت درلودی، په جهان کې مشروعیت درلودی، هغه او بل بنسټونه چې جوړ شوي وو پر هغه بنسټونو باندې نهایت ډیر زیات کار شوی وو او ډیره سرمایه ګذاري شوی وه. هغه بدبختانه هغه ګرده ولاړله او یو بل نظام شروع شو چې هغه نظام دروس دا اوس نظام دروس پرې معلوم نه دی، قانوني اساسي نشته، خلکو ته معلوم نه دی چې د دې حقوق څنګه دي، د حکومت مسؤلیتونه څه دي. او د بلې خوا څخه چې غټ اساسي دغه دا دی چې ستونزه دا ده، یو نظام هغه وخت نظام دی که ته د مملکت تعریف کوې، هغه باید جغرافیه ولري، نفوس ولري، سرحدات ولري، او د اوسني عصر سره چې ډیر 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 اساسي او ډیر مهم دی هغه بین الملی مشروعیت ولري. نو هغه وخت هغه مملکت ته مملکت سړی ویلی سوی چې اوس دغه مشروعیت خپل واضح نه دی او دا مشروعیت معلوم نه دی. د دې دپاره باید کار بیرته وسي چې تر څو هغه ارمان چې د خلکو دی هغه ارمان ترسره شي.
عزیز صاحب، تاسو ویلي چې طالبان باید له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او د داسې نظام چې تاسو او د ډیرو افغانانو غوښتنه ده چې هغه د خلکو په خوښه وي، د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي، د دې رامنځته کېدو ته غاړه کېږدي. خو د دریو کلونو په تېرېدو داسې ښکاري چې طالبانو دا ډول غوښتنې په پام کې نه دي نیولي. نو څه فکر کوئ چې له کومو لارو چارو کېدی شي چې په استفادې طالبان دغه غوښتنې ته اړویستل شي؟
بدبختانه په افغانستان کې چې هر ډله واک ته رسېدلې ده، قدرت ته رسېدلې ده، هم انتقام جوی برخورد کړی دی او هم خودخواهی کړی ده، د ملت ګټې په نظر کې نه دي نیولې، فقط خپل او خپل د ګروپ ګټې په نظر کې نیولې دي، او د اولس او د خلکو او مشروع حق ته لبیک نه دی ویلې یا غوښتنې ته لبیک نه دی ویلې. نو که تاسو اوس وګورئ په دنیا کې هغه نظامونه چې فیل سټیټ ورته وایي یا ناکام نظامونه، د هغه یو اساسي تعریف دا دی چې کله یو ډله یا هغه خلک چې هغه په راس کې یا په حکومت کې خپلې ګټې ته ترجیح ورکړي یا داسې پالیسیانې جوړې کړي چې فقط دې ته ګټه ولري، د واک و د قدرت و د پیسو و د دې د کنټرولول دپاره، نو هغه نور بندې نظر د ملت ګټې نظر کې ونه نیسي، نو دا مملکت خپله یا دا نظام خپله ړنګېدو ته یا ناکامه نظام ته تبدیلیږي. د اوسني واکدارانو ته چې دی دغه پخوانی حقیقتونه مدې نظر ونیسي، په ډېر جهان کې کله چې داسې د پیښې کیږي هغه په صحیح مسلسل شکل باندې ریکارډ کیږي او دغه باندې بحث کیږي، ریسرچ کیږي او دغه څخه زده کړه کوي چې بیا داسې غلطۍ تکرار نه کړي. نو دوی ته هم پکار ده د نظام د ساتلو او د هغه د انکشاف دپاره ظرفیت پکار دی، امکانات پکار دي او کار پکار دی، او دې ته باید موږ والتیا ولرو. دا معنا دا نه ده چې زه اوس پخوانی نظام کې د جمهوریت په نظام کې ما کار کړی دی او ما ته په بد نظر وکتل سي، بل ورته دغه سبب بد نظر وکتل سي.
مننه عزیزي صاحب. عزیزي صاحب، خو هم په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته پکتو او دا چې درې کاله کېږي طالبان په افغانستان کې حاکمان دي، په دې موده کې نه لنور افغانانو سره کېناستل او د نظام د رامنځته کېدو یا د داسې یو نظام چې هغه د ټولو افغانانو په خوښه وي تر اوسه پورې هیڅ داسې عملي اقدام نه شوی او نه یې د طالبانو لخوا علاقمندي ښودل شوې ده. نو وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوئ د افغانستان لپاره تاسو په نږدې راتلونکي کې سیاسي حل ممکن ګڼئ؟
امید خو باید ولرو، او بحثونه پکار دي، خبرې پکار دي، ناستې پکار دي، تحلیلونه پکار دي، او د دې لپاره باید ذهنیت سازي وسي تر څو هم د افغان خلک، افغانان، او هم اوسني مسؤولین چې حکومت په راس کې قرار لري، حکومت یې نیولی دي یا خپل افغانستان اداره کوي، دوی باید دا شان ته متوجه سي ترڅو د دې فرصت څخه ښه استفاده وسي. زه د یو شي څخه بیریږم، که چیرې داسې موږ د دې وخت څخه استفاده ونه کړو، نورې کړي په مشکل نفوس کې، نورې کړي په مشکل چچ کې، چې هغه سبب بیا د افغانستان د بې ثباتۍ ګرځي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ګرځي او د افغانستان د انکشاف لپاره ستونزې جوړیږي. نو هغه ته باید موږ متوجه سو، که اوس هم دغه اشتباهاتو څخه زده کړه ونه کړو، نو یعنی موږ افغانان به الله تعالی به نه پوهېږم چې عقل یې څنګه را کړی دی، انسانیت یې څنګه را کړی دی، دغه یې څنګه کړی چې موږ ولې د خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه نه کوو، ولې ځان دې ته نه متوجه کوو، که چیرې موږ دغسې اشتباهات یې کوو نو د افغانستان سرنوشت به څنګه وي. نو امید لرو انشاءالله الله دې وکړي چې ټوله متوجه سي او یو تګلاره پیدا سي چې هغه د ثبات لاره وي، د آرامۍ لاره وي، او هغه د ورورولۍ لاره وي، تر څو په افغانستان کې ثبات راسي. مننه.